د مشال ریډیو په یو بل غړې کې ستوري مشه په پیښور کې د سهار لس بجې شوې د لسونا تر یو لس بجو په دې خبرونه کې امزه بنور شاسته سو کوربه یم او تملرم چې ورځ به مو نیک مرغوي د دې غړې په اولنی مای کې درته یو شمېر ریپورتونه وړاندې کوو په دویم نیمای کې دوا هفته واري خبرونه روښانه مستقبل او ستونزې او سرکار اوریدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار نجیب امیر وړاندې کوي
د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلس نن پاکستانی چارواکو سره ګوري. افغان چارواکی وای ننګرهار او هلمند کې ولس مخالف وسلوال وژل شوی. د یمن په ماریب صوبه کې د ډرون او توغندیو بریدونو کې لسلو زیات کسان وژل شوی دي. دا خبرونو تفصیل د جنوبی او منځنی ایشیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز د پاکستان په دوره ده. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی عائشی فاروقی پرون مشال اډیو ته ویل چې الیس ویلز به لنن نه د پاکستانی چارواکو سره دوړ خيزي خبرې پیلوي. عائشه فاروقی وایي امریکای وزیر به د بهرنیو چارو، سوداګرۍ، مالی او د داخله چارو په وزارتونو کې ملاقاتونه لري. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت پر ټوئیټر لیکلي الیس ویلز له پاکستانی چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ درغیدونکو اړیکو په پرمختګ بحث کوي. نوموړی په داسې مهال له اسلام آباد څخه لیدنه کوي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د امریکا په دوره دی. قریشي پرون پر ټوئیټر لیکلی چې هیواد به په سیمه کې د سولې او استحکام لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. تمه کیږي الیس ویلز به له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې پروسه هم یاده کړي. د نوخار ضلع په کاکا سیب زیارت کلی کې پرون یو وکلنه ماشومه ایوز نور مړه موندل شوې ده. د پولیسو یو ځایي چارواکي افسر علي پرون ناوخته مشال لډیو ته ویل د ماشومې د کورنۍ لخوا د ریپورت نه پس چې هغوی لټون پیل کړو نو د هغې جسد یې د اوبو په یوې ټینکۍ کې وموندلو. نوموړي وویل د ماشومې قاتل یې نیولی او لومړنۍ پلټنې ښایي چې پر هغې جنسي تېری نه ده شوی.
دلدم ناغران اوغي او کم مرګي کردار چې کم ملزم دي نو اغم دا انکشاف کوي چې مدر مې کړې دي خدغه مې نه کوي نو بيګاله تب کې شوشي سبو شي نو بیا حقیقت چې کم دي نو منګريان تراشي چې راستانه تاسو ولینا دي یا څه خبره وا
د ایواز نور ماما مشال اډیو تویل ملزم دا غوی په ورکل شوی کور کې د همسایه پتوګه اوسیده. په خیبر پختونخوا کې د ماشومان د حقوقو لپاره د کارکونکو ادارې ګروپ ډیولاپمنت پاکستان غړی عمران ټکر وای په 2013 کال کې په پاکستان کې لسلورو زرو نزیات ماشومان د جنسي تیرې ښکار ګرځیدل. پرون مازیګر یو شمېر کسانو د کوټې پریس کلب مخې ته د وړو د ګرانۍ او د بجلی او د ګیسو د لوډ شیډنګ خلاف مظاهره وکړه. د عزت الله په نوم یو مظاهره کوونکي مشال لډیو ته ویل د وړو بیه دومره لوړه شوې چې غریبان خلک یې د اخیستو توان نه لري. مظاهره کوونکو لیکلي شعارونه یا بینرونه هم پورته کړي وو چې پرې لیکل شوي حکومت د ګرانۍ مخنیوی وکړي. خو د بلوچستان حکومت وایي وړه په عارضي توګه ګران شوي چې ډېر زر بیې بېرته عادي حالت ته وګرځي. د حکومت ویان لیاقت شهواني وایي صوبایي حکومت د غنمو 2.5 لک بوجۍ غوښتې دي چې ورسره به د خلکو مشکل حل شي. د کابل ښار په ومه حوزه کې د اتوار په مخام د یوې کورنۍ څلور غړي د نامعلومو کسانو لخوا وژل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي پرون مشال لډیو ته ویل
د ورځې نو وخت ناشناسه کسان یو کور ته ځي ومه حوزه اړوند د جنګلک په سیمه کې او هلته په تشه باندې د یو فامیل څلور غړي چې یوه میرمن ده او درې ماشومان دي هغه په شهادت رسي. پولیس کله چې خبرې یانن ساحې ته ځان رسوي قضیه تر چلند لاندې ده په جدي توګه.
د رحیمی په خبره بریدګر د عبدالستار په نوم د ترانسپورت وزارت د یو کارکونکي کور ته وروختي. تر اوسه چا د دغه برید مسولیت په غاړه نه دی اخیستی خو په دې وروستیو کې د کابل په بیلابیلو سیمو کې د وسلو چړو په زور د غلا او مرګ ژوبلو پیښې زیاتې شوې دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په ننګرهار او هلمند کې د هغوی خاصو ځواکونو د دوو پاکستاني وسلوالو په شمول یولس وسلوال مخالفین وژلي دي. دا خبره یاد ریاست پرون ماښام په یوه اعلامیه کې کړې ده. د اعلامیې له مخې د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د مولوي مجیب الله په نوم په ویاړې د افغان پوځیانو په عملیاتو کې د دوو پاکستاني ترهګرو په شمول شپږ تنه وژل شوي او شپږ نورې ژوندي نیول شوي. د ملي امنیت عمومي ریاست همداراز ویلي چې د ننګرهار په خوږیانو ولسوالۍ کې د طالبانو په ویاړې د هغوی خاصې قطعې بریدونه کړي او د یو سرګروپ په شمول طالبانو 15 وسلوال وژلي دي. په بیان کې نه دي راغلي چې افغان پوځیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې که څنګه. طالبانو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. چارواکي وایي پرون د یمن په مرکزي صوبه ماریب کې د ډرون او توغندیو بریدونو کې چې یمنی سرتیری هدف و لسلو زیات کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي. د یمن د بهرنیو چارو وزیر محمد الحدرامی دغه بریدونه چې د یو جمعات سره په څنګ کې د ماښام له مانځنه مخکې تر سره شوي نازوانه تروریستي عمل په نامه یاد کړي چې له ټولو مذهبي انساني رواجونو او ارزښتونو سره په ټکر کې دي. د یمن د پوځ وین عبدو عبدالله مجالی بیا ویلي چې په بریدونو کې لږ تر لږه شپږ اویا کسان وژل شوي دي. که څه هم د برید مسؤلیت هیچا په غاړه نه دی اخیستی، خو په حوثي یاغیانو د دغو بریدونو الزام لګول شوی دی. د یمن حکومت چې په نړیواله توګه په رسمیت پیژندل شوی او د سعودي په مشرۍ کې پوځي ایتلاف یې ملاتړ کوي، د 2016 کال راهیسې د حوثي یاغیانو سره په اوږدې جګړې کې بوخت دی. یاغیانو د ملک د شمال ختیځ او د پلازمینې سنا ډېرې برخې نیولې دي. د عربي نړۍ په دغه تر ټولو غریب هیواد کې تر اوسه په جګړه کې له 100,000 زیات کسان وژل شوي دي. پرون کیفته د یو لسو اوکراینی کسانو د جسدونو له رسیدو سره سم تهران د نسکور شوی الوتکې د تورې بکسې له هیواده د باندې لیږلو په اړه خپله اراده بدله کړه. د پیښې د پلټون کې ډلې مشر حسن رضایفر ارنا خبري اژانس ته ویلي، د اوکراینی الوتکې ثبتونکي الې د ایران په لاس کې دي او هغوی له ملک بهر د لیږلو څه پلان نه لري. په همدې حال کې کاناډا پرون یو وار بیا تهران ته خواست وکړ چې په سملاسي توګه د غورځول شوي مسافرونکي الوتکې تورې بکسې فرانسې او اوکراین ته وسپاري. خو رضای فروای کېدی شي د الوتکې تورې بکسې فرانسې او اوکراین ته وسپارل شي، خو ایران لا هم په خپله پلټنې کوي او په دې اړه تر اوسه کومه پرېکړه نه ده کړې. د جنوري په اتمه ایران د هغوی په وینا په صحو اوکراینی مسافر وړونکې الوتکه وغورځوله چې په کې د 115 نورو کسانو تر څنګ 11 اوکراینیان هم وو چې نه تنه په کې د الوتکې د عملی غړي وو. د خبرونو پای.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د نجیب عامر نه د دې سات تازه خبرونه واوریدل. پر روانه غړي کې را سره اوسئ چې په دې موضوعاتو تفصیلي ریپورټونه واوري. د جنوبی او منځنۍ اشیا لپاره د امریکا مرستیاله وزیره ایلس ویلز د پاکستان په سفر د سیړونکو د دورې ته څنګه ګوري؟
کاری داسی چې امریکا او پاکستان کې پټنشل ګوري کا سوال راځي چې شخړه راځي ایران سره یا نو زینو چې نو انټي د پاکستان راستا راستې شي.
په نوخار کې دی وکلانې ماشومې مړې موندل شوې. پولیس مشکوک قاتل نیولې ده. د وجل شوې ماشومې تروای
اعلانونه مې کوم غو په کلي کې موږ سره ښکوله کولو کولو دې پټه په نظر رااله. مجرم د کور سره موږ په کور کې اوسېږي موږ په ټوکو دوی شو باندې راځي.
په کوټه کې د وړو د کمښت او ګرانۍ خلاف احتجاجي مظاهره شوې ده. نور رپورټونه هم لرو. د دې غړې په دویم نیمایي کې درته اول روښانه مستقبل خبرونه وړاندې کوو او ورپسې به په ستونزې او سرکار خبرونه کې واوري چې د خیبر قبایلي ضلع به کور شوي خلک سوای
بلګو ورځو کې به سرور کوله پوره شي چې روغلی یو خدا سرویس چې کوم او یو قبیلم داسې نشو ویلې چې هغه سروې مکمل ختم شوي او ټول سرویس شوي.
د دې هر ساورې دوه لپاره د مشال ریډیو تر څنګ وسی. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو یې د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ تلاري په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. رازو د دې غړې اولنې موضوع تل ک څنګه چې مخبرونو کې هم واوریدل، د جنوبی او منځنی ایشیا لپاره د امریکا مرستیاله وزیره ایلس ویلز اسلام آباد ته رسیدلې ده او هلته کې د پاکستانی چارواکو سره به لید کاته کوي. په دوه اړخیزه او ګڼ اړخیزه معاملو او موضوعاتو به خبرې کوي. په تیر ساعت کې مو په اسلام آباد کې د خپل خبریال طاهر خان سره خبرې وکړې او لاغه مو پوښتلې دي چې نوموړي به څه فعالیتونه لري په اسلام آباد کې او د چا چا سره ملاقاتونه لري او په کومو موضوعاتو خبرې کوي. نو طاهر خان وایي
د اسلام آباد کې د امریکا سفارت او د پاکستان د خارجه وزارت ویان دی دواړو دا ویلي دي چې غونډه به خبرې به نن شروع کیږي په اسلام آباد کې. او د امریکا سفارت ډیر په یو مختصر یو ټویټ کې فقط دومره دا خبره کړې ده چې د پاکستان او امریکا ترمنځ چې په دې وروستو کې کم مخ په زیاتېدو اړیکې تعلقات هغې کې چې کوم ځینې معاملات دي په پرمختګ به خبره کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان دی عائشه فاروقی بیا دا ویلي دي چې ملاقاتونه به چې کوم نن شروع کیږي نو هغه د بهرنو چارو په وزارت کې به وي، د تجارت په وزارت کې به وي، د مالیه فینانس وزارت کې به وي، او دا رنګ د داخله وزارت چارواکو سره به وي. مشخص نه دی ویل شوی چا چا سره، لیکن نن به دا غونډې کیږي او او به کتی شي چې په غونډو کې بیا سم خطر راځي. لیکن سفر اهمیت هم لري، ځکه چې څو ورځې وړاندې د پاکستان خارجه وزیر په امریکا کې وو، او د پاکستان او د امریکا ترمنځ په اړیکو کې په تعلقاتو کې چې وړاندې کم یو کشیدگی وه، تشنج و، نو هغه مخ په کمیدو ښکاري. او دلته به دا یادونه وکړم چې امریکا کم د پاکستان لپاره ځینې هغه سیکیورټي امداد او دغه امنیتي چارو کې چې کوم امداد هغه کې هم لکه بحالی پکې څه شوی دا یو سل هغه د پاکستان فوج لپاره د تربیت هغه پروګرام بحال شوی دی. بیا تیر کال په جولای کې د پاکستان چې کوم شپاړس اف 16 الوتکې دي، د هغې دپاره 125 میلیون هغه سپیر پارټس او دغه رنګې تکنیکي سپورټ شو دا غیر اعلان کړو مخ په دې. لیکن پاکستان غواړي چې د امریکا او د پاکستان ترمنځ دی تعلقات هغه د افغانستان سره تړلي نه وي، بلکې د خپل دواړه خيزه تعلقات امریکا توجه وکړي پاکستان.
و امریدل چې طاهر خان را سره خبرې کولې د جنوبي او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د مرستیالې وزیر ایلس ویلز پاکستان ته د سفر په اړه باندې. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویاندې عائشه فاروقی پرون ویلي وو چې ایلس ویلز به نن یعنی د دوشنبه له ورځې نه له پاکستاني چارواکو سره د اړخیزو تعلقاتو خبرې اترې کوي. څېړونکي وایي له سمودې راځي د پاکستان او امریکا خراب تعلقات په خکېدو دي. د دې سبو جوحات دی عبدالحی کاکل په دې ریپورت کې د جواب لټولو هڅه کړې ده.
الیس فیلز د پاکستان بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی د واشنگتن تر سفر سمدستي ورسته اسلام آباد ته رسیدلې ده. کارپان وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ خرابې اړیکې اوس ورو ورو مخ په سمېدو ښکاري. تر دې وړاندې به امریکا تل پر پاکستان دا تور پورې کولی چې په افغانستان کې فعاله طالبانو ته پر خپل خاوره پناه ځایونه ورکړي، خو اسلام آباد به دا تورونه ردول. د پاکستان پخوانی جنرال طلعت مسعود وایي د الیس فیلز سفر څرګندوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ بې باوري او شکونه اوس تر ډېره کم شوي دي.
اصل بات یہ تھی کہ امریکا کا پاکستان پر
اصل خبر ادا وا چې د پاکستان په امریکا او د امریکا په پاکستان باور ډیر کم شوی وو. د دې تر ټولو لوی وجه د افغانستان په اړه د دواړو هیوادونو په تګلارو کې اختلاف او په یو بل شکونه وو. زما په فکر دا بے باوري او شکونه اوس تر ډیره کم شوی دي، او د پاکستان د افغانستان د سولې په خبرو کې رول هم په دې اغیز کړی دی.
د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د جنوري پر 14 نیټه په ویډیوي پیغام کې ویل چې طالبانو له امریکا سره د موافقې لپاره په افغانستان کې تشدد کمولو ته رضا سوي دي. د افغانستان شخړې په دې وروستیو کې د واشنگتن او اسلام آباد پر تعلقاتو ناوړه اغیز کړی، خو د ځینو کارپوهانو په وینا په عراق کې د ایراني جنرال قاسم سلیماني تر وژنې وروسته د ایران او امریکا ترنګلو اړیکو د پاکستان ارزښت زیات کړی دی. په پېښور کې د سیاسي چارو پوه ډاکټر سرفراز هم دې طرف ته اشاره کوي.
کاری داسې چې امریکا وایي چې خپل نه صرف افغانستان کې بوخت دی، بلکې هغه ایران سره هم کړه چیر چار کوي. بیا عراق سیریا کې هم دایي معاملات ډېر خنډ دي. هغه یو ترسته پاکستان کې یو پټنشل ګوري که سباله راځي شخړه راځي ایران سره یا نور دې نو چې نو هلته د پاکستان مرسته اغوستی شي. کتل مخکې دا کړه چې پاکستان مکمل طور باندې خپل خارجه پالیسي بدلوي، او روس او چین سره او ایران سره به د خپل تعلق سیوا کوي. من ګورو چې سپیک په دې ولاړ دی روس سره چې کوم پایپ لاین والا خبرې هغه باندې پاکستان اعتراض کړی دی. ایران سره پایپ لاین هم پاکستان نه دی جوړ کړی.
ډاکټر سرفراز او جنرال طلعت مسعود فکر کوي چې د الیس فیلز د سفر پر مهال به د پاکستان له لوري د هڅه کېږي چې امریکا قانع کړي چې دغه هیواد د ترګری د تمویل او د تورو پیسو د سپینولو مخنیوي ادارې اف ای ټی اف له خړه لیسټه پیسو کې مرسته وکړي. د ناقانونه پیسو د څار په رسمي شته ادارې د 2013 کال په جون میاشت کې پاکستان خړ لیسټ راچولی وو، او له اسلام آباد یې غوښتي وو چې ترګری ته د پیسو برابرولو او تورو پیسو د سپینولو مخنیوي په لړ کې اقدامات وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
پرون د خیبر پختونخوا نوخار ضلع په کاکا صاحب سیمه کې د یوې اووه کلنې ماشومې مړی موندل شوی. ځایي پولیس وایي د پیښې وروسته یې په سمدستي ډول د ماشومې د کورنۍ په مرسته دوه مشکوک کسان نیولي چې خپل جرم یې اعتراف کړی دی. پولیس زیاتوي ابتدایي طبي او تحقیقاتي رپورټونه ښایي چې په ماشومه جنسي تیری نه دی شوی، خو کره معلومات به په تفصیلي رپورټ کې مخې ته راشي. په دې هکله له سیمې زموږ خبریال شبیر احمد جان نور حال راکوي.
په نوخار کې د نوشهره کلا پولیس سټېشن یو چارواکي افسر علي مشال لیډو ته وویل چې تېره ورځ د پیر بابا پیرسچ محلې نه د یاد ماشومې د کورنۍ لخوا د رپورټ ورستو. دوی په شریکه په سیمه کې د ماشومې لټون پیل کړو چې د اوبو یو ټنکیا کې مړې وموندلې شو او لږ وخت کې ملزم هم بیا ونیو. دوی وایي چې ابتدایي طبي رپورټ دا ښایي چې جنسي تری ورسره نه ده شوې، خو تفصیلي رپورټ لپاره ټیسټون نمونې خیبر میډیکل کالج پېښور ته لیږلې دي.
دلته ډاکټرانو او کم مرګ دي کردار چې کم ملزم دی نو هغه دا انکشاف کړی چې مرګ مې کړی دی خو هغه مې نه دی کړی. نو بېګاله تب کې شو شي سبا شو نو بیا حقیقت چې کم دی نو منګریان ته راشي چې راستانه داسه وجه نه دی یا څه خبره وه.
دا وژل شوې وکلنې وزنور ماما مشال لیړو ته وویل چې د دوی دوه وړې خورزې مدرسې سیتا د سپاره سبق لا تللی وی چې واپس یې کې یو کور ترغله ولې وزنور را نغلا او رستو دوی لټون شروع کړو او د ملزم چې دوی همسایه دي یعنی د دوی په ورکړې شوی کورونه کې اوسېږي کور سره نږدې مړ و موندل شو او دا یاد ماشومې پلار په بهر ملک کې دی.
چې مونږ رالو اعلانونه مې کوم غو په کړی کې مونږ سره شکول کول کول دې پټ په نظر رااله ملزم د کور سره مونږ په کور کې اوسېږي مونږ په ټکو دوی شو باندې چې د ریمانن خلک دې مونږ په کورونه ولخړي او هیڅ
په خبر پښتونخوا کې د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکي د گروپ ډیولپمنټ پاکستان نومې تنظیم یو غړی عمران ټکر وایي چې په پاکستان کې 2018 کې د رپورټ تر مخه 4000 سیوا ماشومان هلکان جنکې د جنسي تیری ښکار شوي.
چې کوم نه رپورټ کیږي نو پتن لګي چې دا ریش مې رب سمرا زیاته وي دا د جنسي زیاتې پیښې چې سمرا مخې تر راغلي دي نو په هغه کې تقریبا 50% کیسز چې هغه دې سړي چې په هغه کې پیژندل او کا سوي نو هغه ککړ وي یا هغه رشتہ دار وي یا ګاونډي
دا چې دا ولې کېږي نو نوموړې جاتوي
دا یو خو نفسیاتي مسله هم کېدی شي او دغه خبره دا هم ده چې خلکو کې احساسې محرومین دي او بل لاس دا ماشومان چې دا منټلی او فزیکلی چې دی ویک وي بل یو ایشو په دې کې دا هم ده چې عموما په دې کې خلک ککړوي چې دا غي سره په خپل باندې په ماشوموالي باندې دا قسم زیاتی شي.
دا د ونرا چې 13 دسمبر کې هم ایبټ آباد او بیا هم د نوشهره کلا پولیس سټېشن په حدودو کې یو اتکل د ماشومه د مدرسې ته د تلو په وخت تختول شوې او بیا وژل شوې وه. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د هیواد د نورو برخو په سیر په بلوچستان کې هم د وړو قیمتونه لوړ شوي چې له وجې خلک له مشکلاتو سره مخ دي. په دې لړ کې 13 ورځ د کوټې ښار اوسېدونکو مظاهره وکړه چې پکې له حکومت د وړو بیو کمولو او ګرانۍ ختمولو غوښتنې وکړې. په دې هکله نور حال کوټې زموږ خبریال ایوب ترین په دې رپورټ کې راکوي چې د مظاهرینو په نارو شروع کیږي.
دغه شوارونه دغه شاریان دوی چا چې تېر مکر د کوټ پرس کلب او مخته د وړو د ګرانۍ ترڅنګ د ګیس او د بجلی د نشتوالي په ضد یوه احتجاجي مظاهره وکړه. د مظاهره د برخواله ویناو چې د حکومت د بېغوري له امله اوس خلک د دوو وخت پر ډوډۍ میندلو پسې حیران او پریشانه پاتې دي. په دې ترڅ کې د مظاهره او برخوال عزت الله راته وویل چې د وړو د ګرانۍ له امله د غریب ګزاره درېدلې ده.
مثال کے طور پر مجھ گیس سر گزارا کو تو بجلی سر گزارا کو تو وہ سر گزارا کو لیکن وڑو سر چدا کو گزارا نہ کیجیے داٹے مس یو کلو پاویار پہ روان دینو تقریباً سول کلو بور تاخے اگر عام کور نہ سبا دمیاش خلق دے گونی اسمالی درے گونی تقریباً آگے پنجل ہزار روپیے خالی دے وڑو دمیاش دور کی نو داڑا وہ دچ دد ورج روزانہ پنجا سوا پانچ سوا آزاد آزاد ہے وہ ات سوا تو گیس دد چشوار کی وڑی چشوار کی پیاز پہ چشوار خالی وہ چروڑی چکوری پنس نس مڑے دے
مظاہرین پلاسو کی پلے کارڈوں نے ہم راخی سے اغرسنا کولا چیا کمہ تے دگرانے د ختمول لپاره ځانګړي کامونه پورته کړي. په دې ترڅ کې به غوښ شو وزیرو نورو شاریانو ته
زما نوم سردار ابرنشاه غلجی ده. نو موږ دا خواسته لګیس نسته د مسلمانانو دپاره پاتې نیم سوه روپۍ باندې کوچنۍ بورۍ د اوس حساب ورته وکړه. غټه بورۍ په څو جوړېږي؟ د چرګ ګوشت په 300 روپۍ، 250 کوټه چلیږي، 300 کراچي چلیږي. درې میاشتې کې یا په څلور میاشتې کې مطلب د دې ګورمنټ ورځ په میاشت په ورځ په ورځ باندې مطلب دغه اوپر لوړه ګرانی روانه ده. موږ دا خواسته چې دا ګرانی دې په ورن ختم کړي.
زما نوم سیفلا ده. دا مهنګایي ده د وړو کوچنۍ کټه په دا ټیم په 250 روپۍ ده. نو موږ له حکومت زده اپیل کوو چې دا مهنګایي ده ختم کړي. ګیس ګران دي او بجلی ګرانه ده، نور دال دي، کبره ده، کبار شي څه ده، ډېر ګران دي. نو موږ له حکومت زده خواهش کوو چې باید دا مهنګایي ده ختم کړي.
بل لور ته د بلوچستان حکومت ویل دي چې په صوبه کې د وړو ګرانی یو ارزي کار دی، ځکه چې ډېر ژر به دا مشکل هوار شي. د بلوچستان د حکومت د ویان لیاقت شوانی په وینا چې صوبایي حکومت نږدې 2.5 لک د غنمو ګونی راغوښتي دي. د دې ترڅنګ د ذخیره اندوزانو په ضد هم بیلابیل ګامونه د پورته کولو پریکړه کړې ده. دلته خبره د یادونې وړ ده چې په کوټ ښار کې د وړو کیلو و اویا روپۍ ته رسېدلی دي. دغه ډول د 10 کیلو وړو تیلۍ په 1200 پلورل کېږي. د دې ترڅنګ د 10 کیلو وړو ګونی په بازار کې 15,500 ته رسېدلې ده.
زه لسترګو بغیر ژوند کولای شم، خو د مینې بغیر نه. دا خبره هغه ځوان کړی چې تیر کال خپلې کورنۍ ترې د خوښۍ واده له کبله دواړه سترګې ایستلې وي. د عبدالباقي تعلق له خپلې کورنۍ څخه ختم شوی او دا وخت په کوټه کې د یو خبریال او ټولنیز فعال جمال ترکی په کور کې ژوند کوي. نوموړي د جنوري په 19 د مشال ریډیو له همکار عبدالحی کاکړ سره په ځانګړي مرکه کې خپله غمیزه شریکه کړه. راځئ چې ورته وښیو.
عبدالباقی په مینې کې د دواړو سترګو بایللو وروسته نن هم ځان د مینې بغیر داسې غنی لکه چې ماهی له اوبو بغیر. شپږویشت کلن عبدالباقی د بلوچستان پښتون میشتي سیمې لورلای اوسېدونکی دی، خو د خوښي واده هغه په دواړو سترګو ټپ ړوند کړ. د ده او د نجلۍ د کورنۍ ترمنځ د کوژدن هوکړه سوې وه، خو تر هوکړې یوه ورځ وروسته د هغه پلار او ورونو ورته وویل چې راځئ پر دې رشته مشوره وکړو. نوموړي تر ړندېدو شاوخوا 19 میاشتې وروسته په لومړي ځل خپله غمیزه له مشال راډیو سره شریکه کړه.
کوم سپاس د ځما خپل پلار ورونه چې ولدا ول د دات شپانه ولا انځدي د مشتات نه درکو نه غواړو نه، یعنی ټلیفون ولا تا په ټلیفون رابطه سره کړی د نه د سټوډنټ لایف خلق د نه د بس مرسې طالبان د سکول ولا انسانان نه سمور دو ځوان نه سره کیږي نه مات زما مين د محبت د لبیر وخت د بس مر سره نه.
د عبدالباقی دی انکار د هغه د سترګو د بایللو په قیمت بدل سو.
بس یو دانه یو روم په سر راښینه سي د پلار سي وایز مژنه او دا لمه پاش چمش نه مشته سي سالن شي ورز شي په خور دا چمش باندې د دغه خوایوینه ولا د سم خوایوینه الله سپه په دای وستر ګر شخ کلن سره قران خدای رسول ته وګورنه اند لمه ما باسا نو هغه باوجود هم بس دایمن دای وستر ګر ته تریژده د تا بل سترګم بس وېستله نه بل ضرور مناری وال نه وښه او پر الله اکبر یعنی جهاد خدای له سید نه موږ نه افغانستان ته ورزیدل دی نه
د سترګو د اور ایستلو وروسته ورونو باقی یو رکشه ته واچولې
کل څه ز پرخښه کې واچول زما صاحب اندیدل ما ورتل دا غار یلان لمه لري که زما صاحب اندی را یو شو راته مرتا اوس الله له وې او ته واسط دې بندي جمل مردارو نه په دغه منس کې په داخله باندې فشار اخشه شو ولا هغه به قدرت څه کل لګیټ خلاص لکه ولا کلا راو ته دې د بند راوي سلام ز په دغه شک کې دې 15 سره ناس ول نه هغه قدرت بس خدای تعالی پاک دې تزلو کې دې سرمیته نه د خدای ست مول راته انا غزه دی اسپیټال ته یوړم اسپیټال ته یوړم په دیمه بنس کې به سچ یو راغلی ډاکټران برغلزه توري بیا په اسپیټال کې بس ډاکټران زما لاسونو په شیر سین راخلاص کړنه.
دا پېښه په 2013 کال د مې پر 15 نیټه رامنځته شو او خلک هغه وخت ځین خبر شول کله چې ځینې کسانو د لورلای لاسپتال د عبدالباقی تصویر پر فیسبوک خپور کړ. ډاکټرانو هغه ته لومړنی طبي مرستې ورکړې خو د نوري درملنې لپاره کوټې ته ولېږلې. خبریال او ټولنیز فعال جمال ترکی د فیسبوک لارې په دې پیښه وار لمخه خبر سوی وو.
بیا هم امبولانس سوونه وایي چې د کراچۍ ته وړي
کراچی کی بیا د دته یو ډاکټر ل جرمنی را لې نو هغه چې دی بیا د سرګ وکتلې ایمرجنسی کی منډ منډ ور سره وکړې موږ کوشش وکړو چې موږ دې بچاو ولیکن سرګ دواړه ځنې کښلې په سرو کې شې.
د عبدالباقی او انجلۍ لومړی رابطه په 2015 کال کې په ټلیفون سوی وه او خبرې په مینه بدلې سوې وې. هغه له هسپتاله انجلۍ ته ټلیفون وکړ.
هسپتال سم خپل ټلیفون ورته وکړ نه ساره ټلیفون باندې ماشه چې ټلیفون خلاصې بس ما دا وکړ.
عبدالباقی پر هغه دومره مېن وو چې کله به نور خلکو د انجلۍ کور ته رښتا ور وړه نو د به هغه ناکام کړه. البته یو ځل د هغه له یو بل چا سره رښتا وسو
په سمسترګو کې دوه مرکی ورته راغی ما شاټ کله بیا بیا بل ورکه بیا راغی وی غشتل تقریبا د کوز دې دوه میاسې درې میاسې هم ما په سړي باندې د لکه نه مالته به خام خام ماته لکه به دا غون کور ودم به را لکه.
د لورلای د پولیسو یو چارواکي عبدالرحمن لوړی د جنوري پر لسمه مشال لیډو ته وویل چې د عبدالباقی سترګي استسوي خو البته د پوینه روسته له پلار سره روغه جوړه وسوه. عبدالباقی دا وخت له جمال ترک سره په کور کې ژوند کوي. نوموړي په دې روغه جوړه کې رول لوبولې دی. جمال ترک وایي د روغه جوړې پر مهال د عبدالباقی پلار منلې و چې زوی ته به یو جلا کور ورکوي له هم هغې انجلۍ سره به واده ورکوي او هر میاشت به 1500 روپۍ ورکوي خو د ده پیدا پر دې ژمنو لا هم عمل نه دی سوی. په دې اړه د عبدالباقی پلار او ورونو سره په رابطه کولو کې بریالي نسو. عبدالباقی سترګې بایللې خو نن هم د مینې بایللو ته تیار نه دی. هغه نن هم لکه د خاطر افریدي په وینا د خپلې مینې په انتظار دی. ستا د راتلو په انتظار کې خاطر په سترګو ړوند سو دیوالونه نیسي.
یار عشق ډېر دردناک ده نه. یعنی زه اوس بغیر به سترګو ژوند کولی سو بې عشق نه سو کلدا دی لکه په مثال یعنی له سمندر سما یې راوباسې بیا هغه څه حالات نه.
دا مشال ریډیو دا
د خبریالانو په اړه یو ریپورت د جلال آباد نه زمونږ همکار باز محمد عابد را لېږلی دی او دی وایي چې په تیر کال یعنی 2019 کې په ننګرهار ولایت کې د خبریالانو په وړاندې په تشدد کې کمی راغلی دی خو معلوماتو ته لاسرسی لا هم د خبریالانو لویه ستونزه ده. تفصیل د باز محمد ریپورت کې ورو.
د افغانستان په ختیځ کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مسولین وایي چې په 2019 کال کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 115 پیښې ثبت شوي چې د 2013 کال په نسبت پکې 14.22% کموالی راغلی دی. د افغانستان په ختیځ کې د یادې ټولنې مشر شیرشاه همدرد د جنوري په 19 نیټه د ننګرهار د رسنیو دفتر کې په یو مطبوعاتي کانفرنس کې خبریالانو ته وویل
په تیر کال کې 15 تنه خبریالان او رسنیز کارکوونکي وژل شوي دي، 13 تنه ټپیان شوي دي، 25 تنه ګواښل شوي دي، 12 خبریالان وهل ټکول شوي دي، 33 تنو سره بد چلند شوی دی، یو تن په ناقانونه توګه له دندې ایستل شوی دی، یو تن سره غیر قانونی چلند شوی دی او درې تنه په غیر قانونی توګه نیول شوي او وه د یرغمل کېدو پیښې ثبت شوي دي.
د افغانستان په ختیځ کې د لیکوالو او ژورنالیستانو خپلواکې ټولنې منشي رحمت الله زیرمل په دې مطبوعاتي کانفرنس کې وویل چې په قانون کې راغلي چې د افغانستان هر وګړی معلوماتو ته د لاسرسي حق لري خو د ده په خبره لا هم په ننګرهار کې خبریالان معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
یوازې د ولایت ویان معلوماتو په ورکړه کې همکاري کوي مګر نورې ملکي او نظامی ادارې هغه معلومات چې د ولس د پاره دي محرم معلومات نه دي هغه موږ ته نه راکول کیږي او ننګرهار کې د بیان په ازادۍ باندې یو ډول خپګان ناشته ده.
خو د ننګرهار د والی بیان اتاوله خوګیانی خبریالانو ته د معلوماتو په ورکولو کې د ځینو ادارو ناغېړي مني خو وایي چې دوی د بیلابیلو لارو ولس سره معلومات شریکوي.
هغه درسونه چې موږ په واکې لرو لټولو څخه موږ معلومات شریک کړي دي ولې ځینې ستونزې به وي موږ د ستونزو د حل لپاره ژمن یو چې دا هم وخت حل کړو او هغه ډول چې اصول دي د اصول له مخې خلکو ته معلومات ورکړو.
د افغانستان د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې په راپور کې راغلي چې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي په 115 پیښو کې 2% د حکومت په غاړه دي دری دیرش پیخی ده وسلوالو طالبانو لغاری دی، سوار لس پیخی ده ناپیجان ده وسلوالو لعرخه، سلوری ده دایش لخوا او ده پینزو پیخو مسئولیت ده رسنه و ده مسئولینو لخوا سف شوی دی. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی د رواني غړې د مای ته ورسېدلو په پیښور کې د سهار لس نیمې بجې شوې د نجیب عامر ناد د ساده خبرونو لنډی زورو.
د جنوبی او منځنۍ ایشیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ایلس ویلز د پاکستان په دوره ده. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عائشه فاروقی وایي امریکایي وزیر به د بهرنیو چارو، سوداګرۍ، مالی او د داخله چارو په وزارتونو کې ملاقاتونه ولري. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت پر ټویټر لیکلي ایلس ویلز له پاکستاني چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د رغیدونکو اړیکو د پرمختګ په اړه بحث کوي. د نوخار پولیس وای په زیارت کاکا صاحب کې د وکرنې ایواز نور قاتل نیولی چې په خپل جرم اعتراف کړی دی. وکرنه ایواز نور پرون ماښام له جمعه ته کور ته د ستنېدو پر مهال ورکه شوې وه چې وروسته یې جسد وموندل شو. پولیس وایي لومړنۍ پلټنې ښایي چې پر هغې جنسي تیری نه ده شوی. پرون مازیګر یو شمېر کسانو د کوټې پرس کلب مخې ته د اوړو د ګرانۍ او د بجلۍ او د ګیسو د لوډ شیډنګ خلاف مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو لیکلي شعارونه یا بینرونه هم پورته کړي وو چې پرې لیکل شوي وو حکومت ته د ګرانۍ مخنیوی وکړي. خو د بلوچستان حکومت وایي اوړه په عارضي توګه ګران شوي چې ډېر زر به یې بېرته عادي حالت ته وګرځي. د کابل ښار په اوومه حوزه کې د اتوار په مخام د یوې کورنۍ څلور غړي د نامعلومو کسانو لخوا وژل شوي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي وایي بریدګر چې کوم کور ته اوښتی وو هغه د عبدالستار په نوم د ترانسپورټ وزارت یو کارکوونکی و. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په ننګرهار او هلمند کې د هغوی خاصو ځواکونو د دوو پاکستاني وسلوالو په شمول یولس وسلوال مخالفین وژلي. طالبانو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. چارواکي وایي پرون د یمن په مرکزي صوبه مارب کې د ډرون او توغندیو بریدونو کې چې یمني سرتېري هدف و له سلو زیات کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي دي. که څه هم د بریل مسؤلیت چا په غاړه نه ده اخیستی خو په حوثي یاغیانو د دغو بریدونو الزام لګول شوی. او پرون کیف ته د یولسو اوکراینی کسانو د جسدونو له رسېدو سره سم تهران د نسکورې شوې الوتکې د تورې بکسې له هیواده د باندې لیکلو په اړه خپله اراده بدله کړه. د پیښې د پلټون کې ډلې مشر حسن رضایی فار ایرنا خبر اژانس ته ویلي د اوکراینۍ الوتکې سپتونکي آلی د ایران په لاس کې دي او هغوی له ملکه بهر د لیږلو څه پلان نه.
نجیب عامر درته د دې ساعت د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. اوس وخت شوی دی د هفتهوالي خپرونې روښانه مستقبل. د مشال ریډیو روښانه مستقبل خپرونه کې د خپل کوربه منور شاه سلامونه او نیکې پیرزوونې قبول کړي. کوم ځوانان چې د اعلی تعلیم اراده او اهلیت لري او بیدار وسی نو کولای شي چې د انټرنیټ لارې د نړۍ پر مختلفو هیوادونو کې ځان ته د اعلی تعلیم وړیا موقع ولټوي او نه یوازې ځانونه بلکې قام او وطن هم د نړۍ له سیالو قامونو سره سیال کړي. زیاتره ځوانان امریکا او د غربي نړۍ هیوادونو ته تلل غواړي او هم د دغو هیوادونو په حق لا معلومات لري. خو د دې نه علاوه هم یو شمیر پرمختللي هیوادونه شته چې پاکستانی او په خاصه توګه پښتون ځوانانو ته د اعلی تعلیم لپاره وظیفه یا سکالرشپونه ورکوي. په دې کې چین هم شامل دی چې په دې خبرونه کې تفصیل درکو. په دې لړکې مو په چین کې د پی ایچ ډی په زده کړو بوخت طارق خان سره خبرې کړي. هغه وایي
زمانم تاریخ دی او د سوات سره تعلق ساتم. د میډل کلاس فیملی میډل کلاس کم زمون سکولینګ سیستم چې دا غینه سبق وایلی دی. بیا د بیسیک ایجوکیشن هم د کلینا او بیا جانزیب کالج په سوات کې چې کم مرکزی کالج دی دا غینه پس ماسټر ما د قائد اعظم یونیورسٹی نه کړی په زوالوجی کې او ام فیل هم په زوالوجی کې قائد اعظم یونیورسٹی نه راغی نه پس دو کال ما ټیچینګ کړه پرایویټ کالجز کې او دا غی نه پس چاینا ته پس سکالرشپ دا تقریبا دو کال اوس چاینا کې وشو.
په دې پښتنه چې زیاتره ځوانان د اعلی تعلیم لپاره غربي هیوادونو ته تلل غواړي چین ته ولې لاړې؟ طارق خان وویل
هغه یو ریئلټی ده. لکه وګوره زمونږ په پاکستان کې زیاتره کوشش دی چې یعنی بایولوژیکل ساینس یا فزیکل ساینس چواله زیاتره سټوډنټ جرمنی کم یونیورسټی دیا پریفر کوي. خو تاسو وګورئ الته کې اوس هغه فنډینګ چې دی ورسته ورځ هغه کمی د خپل نور سایټس پریفرنس دی کوي. او دلته کې چاینا چې دی خپل یعنی فنډینګ هر کال چې دی سیوا کوي. د هغې په وجه دوی ته نمبر of student or number of professor زیات پکار دي. نو دیوس فنڈنگ هم دی ورکه او فیکلټی چې کوم د زیات تر د یورپ او یو اس چې کوم دا غو سره کمپټیشن کوي او زیات تر فیکلټی هم د هاغه ځین راوسی. زمونږ اولنۍ پرایورټی چې دا غا یورپ او جرمنی ان سپیسیفیک. هو چې دلته کې رالو نو دا ایکسپیرینس هم یعنی یو بهترین لایف ایکسپیرینس دی.
طارق خان وویل په چین کې د ژبې مشکل وی خو زده کوونکو ته اول شپږ میاشتې او ځینې وخت یو کال د چینایي ژبې کورسونه ورکول کیږي چې په ترڅ کې یې دا ځوانان خپل امروزه ژوند په سهولت تیرولی شي. نوموړی وایي د چینایي ژبې ضرورت ډېر په میډیکل انجینیرینګ او یا بی ایس یعنی انډر ګریجویټ پروګرامونو کې وي، خو په ګریجویټ یعنی ایم ایس او پی ایچ ډی وغیرہ کې بیا د ژبې خاص مسله نه وي. طارق خان په چین کې په سکالرشپ یا وظیفې د داخلو په اړه وویل
دلته کې ایڈمیشنز چې دی هغه د جنوري د سٹارټ نه شروع کیږي او په مارچ کې چې دی هغه مطلب ختميږي. د ټول یعنی چاینیز سټوډنټس هم انټرنیشنل هم، خو بیا په دې کې دیو خپل په تھرو آؤٹ د ورلد یعنی کنفیوشس انسټیټیوټ کلاو کړي کوم چې سپ لینگویج ډیل کوي. نو کنفیوشس چې دی هغه د ایډمیشن چې دی هغه په دې سپتمبر کې ایډمیشن شروع شي د دسمبر پورې آی تھینک. نور څونه انټرنیشنل سټوډنټس چې دی هغه په 30th مارچ یا 31st مارچ پورې ایډمیشن مطلب فارم سبمیشن او په سپتمبر کې تقریبا جولای په میټ کې میرټ لیست ولګي ډیو ډاکومنټس ولګي او د سپتمبر پوری ویزه کول یا د خپل ملک نه هغه سسر ریکوایرمنټ چې دا پورا کول او سپتمبر 3rd یا 4th اف سپتمبر لا چاینا کی کلاسز بیا سٹارٹ کیږي.
دا چې د چینایي حکومت لخوا ورکوونکې دغه وظیفه یا سکالرشپ کوم لګښتونه پوره کوي؟ طارق خان په دې اړه وایي
په چاینا کې سیټیز ټو سیټی یا پروینس ټو پروینس چې کوم دی یعنی هغه مهنګایي د هر سیټی چې مختلف سیستم دی. نو اوورال چې وګورو آی تھنک چې بیجینګ او شنګای چې دا ایکسپینسیو سیټیز مونږ والو. نو په بیجینګ او په شنګای کې هم یو سټوډنټ چې خپل اوورال دا ایکسپنسز میکسیمم چې ډیر یا چې 2000 یوان پورې لګیږي. نو مونږ ته چې منتلی پیسې ملایويږي نو انډر ګریجویټ ته 2500 یوان ورکړي، ماسټر ته 3000 او پی ایچ ډی ته 3500. دین په سی ایس سی کم چاینیز ګورنمنت سکالرشپ یوان ملایويږي.
د چین په سرکاري سکالرشپ دغه هیواد ته ورغلي وي پښتنې جنې سره مو هم خبرې وکړې.
زما نوم امرین دی، زه پېښور اوسېدونکې یم. ما پېښور یونیورسټي نه ماسترز کړی دی پولیټیکل ساينس کې. بیا ما دلته اپلای وکړو سکالرشپ دپاره. دوه درې یونیورسټیز کې مې اپلای وکړو، خو د چلن یونیورسټي چانګ چن نه ماته سکالرشپ آفر رالو. نو ما دلته بیا ایڈمیشن واغستو. دلته ز آی آر کې ایم ایس کوم لګیا یم. او دلته چې شروع کې راغلی ما لګ لینگویج بیریئر و، ځکه لګ پرابلمز وو. ټایم تیرېدو نو دلته ما یو ایئر بیا لینگویج کورس وکړو. نو مګه یونیورسټي طرف نو هغه نه پس مالا لینگویج بیریئر لګ کم شو.
نو موړې د دې داخلي لپاره د ضروری اسناد په حق له اویل
دې ټول زمونږ پریویس چې سمره ترانسکریپټ دی اغم وو. هغه نه علاوه زمونږ د میډیکل دې غوښته وو، هغه چې کوم دی اسلام آباد کې دی ویو فارنسنګ لیب د چاینیز خپل دی، دا هغه میډیکل اپروف کیږي. هغه راغوښته وو نان کریمینل سرٹیفیکیټ راغوښته وو او بس ټول زمونږ ډاکومنټس وو اٹیسټډ ډاکومنټس.
امبرین وای په چین کې دوی ته د تعلیم ترڅنګ د کار اجازه نشته، ځکه چې دوی ته د ټولو لګښتونو لپاره پیسې ورکول کیږي. نوموړې په دغه هیواد کې د ژوند ژواک په اړه وویل
الحمدلله دا ما ته هیڅ هم مسله دلته نه ده شوې چې څنګه ما الته خپل صادرو خپل عزت می کور وو الته دلتم چې زرا غلې ما زه چې سکافه جو من مال سره ریسټریکټډ نشتا سم ماته منه نشتا چې تدا ما کوا تا غ ما کوا نور رغ دی لایف دی هم خدي بینګ مسلم لایک ډیفیکل شي مونږ ته خو بیا هم د دومره پابندی نشتا چې تاسو سخورل واړی چرته تلل واړی مینس کې جنې کوي ایز اے مسلم حجاب هم کولی شي دلته عربین جنې کوي دی هغه ابایا مچي ریسٹورینٹ سمجھتا مسلم ریسٹورینٹ سمجھتا اور دس نورم شاپس تھا چلتا ایون پاکستانی دا مسالے وغیرہ چکم دی اسپائسیز دام ملا وے گی اور چکم سا شاپس دی التا حلال میٹ اور حلال فوڈ ارس ملا وے گی
امبرین زیاتوی چینایي خلکو د تعلیم په برکت ترقی کړي ځکه چې جنکو او هلکانو ته یو شان تعلیم ورکړي دي
فیمیل ته ایجوکیشن ضرورت دی میل سم دی فیمیل ته زیات ایجوکیشن ضرورت دی چې هغه اویرنس حاصل کی هغه په ټولو ځایونو باندې پوه شي خپل ژوند خطې رہی نو بیا خپل معاشره کې زموږ چینج راځي نو زما خطول پښتنو تم د کړي چې ایجوکیشن چې کوم دی هغه جنو کوله ضرور کوي ورکوي مست ورکوي چې هغه خیر دا صرف زمونږ غدې نه کنه چې مونږ به جاب کوو یا نه بکو یا څنګه بکو خو ایجوکیشن ډیر زیات ضروری دی
په چین کې د اعلی تعلیم په حق لا نور تفصیل هم درکو د ویلاند د مینا پاس
په روښانه مستقبل خبرونه کې داونه په چین کې د اعلی تعلیم لپاره د سکالرشپونو او وظیفو په حقله معلومات درکو چینایي حکومت د پاکستانی زده کوونکو لپاره په بیلابیلو برخو کې ګڼ شمیر پروګرامونه لري دا چې دا څنګه ترلاسه کېدی شي د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ وسه
په چین کې د اعلی تعلیم ترلاسه کولو نه پاس بعض ځوانان په دغه هیواد کې کار هم شروع کړي دغه شان یو ځوان پروفیسر سره مو هم خبرې وکړې هغه وایي
زما نوم سید اسمت شاه ده زه د کوهات د خاریه سره په خوا کې یو کلی پروت په ځنګل کې زه د ځنګل کې اوسېدونکی یم او زما بنیادی تعلیم په مغرب ته شوې هغه نه پسته زما په اپلایډ اکنامکس ریسرچ سنټر کراچی یونیورسټي نه مې شروع هغه نه پسته زه په کاډ یونیورسټي ته انتقال راغلم یم فل نه پسته زه په سټیټ بینک په سنټرل بینک پاکستان کې ما نوکری وکړه او د هغه نه پسته به د مونږ د شنتیو پروګرام جوړ شو نو د حکومتي سره باندې زه په چین ته راغلم نو دلته نه ما پی ایچ ډی وکړه او هغه نه پسته به دلته زما په یونیورسټي کې د پروفیسر حواله سره زما کار شروع شو نو دلته زه تقریبا سټه لسیو لسو کار نه زه په چین کې دلته ستوګم کوم
پروفیسر ډاکټر حسنات شاوای په تیرو لسو کلونو کې چینایي حکومت د پاکستانی ځوانانو لپاره سکالرشپونه ډیر زیات کړی دي
مخکې په دلتا کسان راتلو په ډېر کم تعداد کې په دې چینې ترقی مخه دومره سوا نه وه نو دلته راتلونکي کسان هم دومره سوا نه وو چا دومره خواهش نه لرلو نه حکومت دومره وسایل په دې خرچ کولو موجوده حالات دغه شی دي چې حکومت هم دې ته تیار ده او خلک هم ډېره تبه لري چې دلته راشي او دلته تعلیم حاصل کړي د چین د تعلیم په حواله سره چونکې په خلکو کې دومره آگاهی وه نه نو د چین تعلیم پرمختګ وکړو دلته طریقه کار ډېر آسان ده په سیاسي سکالرشپ دلته یو کونسل ده هغه کونسل باقاعده خپل یو ویب سایټ ده هغه ویب سایټ باندې سنټرل پروګرام ده په هغه کې هغه بچي چې د هغې تعلیم څورلسم نمبره وي یا شپاړسمې کړې وي نو هغه په پی ایچ ډی ته یا د ماستر په پروګرام ته هغوی اپلای کوي شي هلته مې خپل قواعد برابر کړي او دلته رولېږي
د دې سکالرشپ لپاره درخواست چیرته او څنګه جمع کېدی شي نوموړي وویل
دغه د سی ایس سی ډبلیو 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 ډاٹ سی ایس سی ډاٹ ای ڈی یو ډاٹ سی این دغه د دې ویب سایټ ده په دې ویب سایټ باندې یو سنټرل اپلیکیشن پروګرام پروت ته پاره کې چاینیز ګرامر سکالرشپ دی بیلټ اینڈ روډ یا د سلک روډ سکالرشپ پروګرام دی پاره کې د موفقام یا د ملو نور مختلف سکالرشپ پاره کې پراته دي د اغه ډاکومېنټس په اچ سی نه اپروول ضرورت ته متعلقه بور نه اپروول ضرورت ته نه لوا په مختلف نور ځینو نه لکه فورناتیس نه ضرورت ته دي اټس کوم
نو دا ټیسټ کوم پدې ضروری کله د دو ماشومانو کله د دو بچو د بچانو داخلي تر دوشي نو په هغه وخت په موکي باندې اوسه دا خبرګيري تر لاسه شي مونږ چې سينه دا کار کوون کړه دغه بلغونه تیم اخلي.
ډاکټر حسن آشا وای چې له چین څخه اعلی تعلیم تر لاسه کوونکي ځوانان د کار روزګار لپاره ډېر موقع لري.
زمون ډېر د شته ځوانان دي تکړه ځوانان هغه د مخارف شي وطن ته واپس لاړ شي که بیا هلته مواقع مناسب نه وي نو د سعودي عرب یا دین علاوه د دوبۍ په بعض یونیورسټیانو کې هلته کار کوي. بعض دغه شیان شته دي چې هغه د یورپ یونیورسټیانو ته لاړ شي نو مخکې مواقع دغه شی دي دلته نه که چیرې څوک ماسټر وکړي هغه به پی ایچ ډي لپاره نورو ملکونو ته ځي یا دلته پرسو کړي یا د پی ایچ ډي نه پسته به په پوسټ ډاک په نورو ملکونو مواقع ملاوېږي. نو ځوانان دلته نه فارغ شي خصوصا په دغه سوشل ساينسز کې دغه ډېره کم کوي. په نیشنل ساينسز کې چونکې زموږ ضرورت سوا ده نو زموږ په وطن کې خپل د نیشنل ساينسز کوم ځوانان دلته نه تعلیم وکړي هغه واپس لاړ شي. حکومتي محکمو کې دي او نورو خپل ځاني هلې ځلې کوي نو برتری روزګار د چین د فارغ کوم طالب علمان دي هغه ته مواقع لري سوا دي.
پروفیسر ډاکټر حسن آس شاه زیاتوی په کار دا چې پښتانه ځوانان د وخت ضایع کولو بغیر د چینایي حکومت لخوا د سکالرشپونو نه ګټه پورته کړي ځکه چې حالات هر وخت یو شان نه وي. او هم په دې ځای د دې ونی روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده. تاسو هم که کومه پښتنه وړاندې زونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ 00202212 1212 او اوس خپل کوربه منوښه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ. او اوس وخت شوه د یوې بلې هفتوارې خبرونه ستونزې او سرکار چې تاسو لپاره یې هر اونۍ زموږ همکار مجید بابر جوړوي. راځي چې په ګډه واورو.
ستوري مشي د مشال ریډیو اونۍ د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلي او سلامونه ومني. د نن په خبرونه کې به واورئ چې د خیبر قبایلی ضلع د باړي او تیرا هغه کډوال چې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو له کبله بې کوره شوي ول غوښتنه کوي چې خپل سیمو ته د دوی د ستنېدو لړۍ پیل کړل شي او د دوی د ورانه شوو کورونو سروې دې زر تر تره وکړل شي او معاوضه دې ورکړي. دا چې حکومت ولې د دوی دغه ستونزې نه حل کوي همدا د نننۍ خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
له ګورز کې به سرور کوله پوره شي چې رغلی یو خدا سرویس چې کوم او یو کبیلم داسې نشو ویلې چې هغه سروي مکمل ختم شي وي او ټول سرویس شي وي.
کورونا میرون دی سروي ولا روشي یو ځل رغلی وو نو موږ پیسې نشم یو غریب نه په خبرو کې کریب کورونا کې وسی او موږ د مطالبه حکومت نه چې موږ کورونا سروي او شي
دا چې کوم مونږ نظر درې سو او پنځه او کورونا کې د دې سروې ټیک تا په دې کې پیسې ملاسو دي خلکو ته.
د خیبر قبایلی ضلع د باړې او د تیرا د کډوالو په ستونزو زموږ همکار فرحات شینواری دا راپور برابر کړی. ستاسو پام ورته راګرځوم.
د خیبر قبایلی ضلع د باړې او تیرا هغه کډوال چې تر اوسه په پیښور او خو شاسیمو کې د کرایه په کورونو کې ژوند کوي هلته ترغې پورې نشي ستنې دی چې تر څو ورته د ورانو شوو کورونو د بیا رغولو معاوضه نه وي ورکړل شوې. دوی وایي که خپل ویجاړ شوي کورونه په خپل ورغوي نو بیا یې د ورانو شوو کورونو نو د بیا بحاله په سروي کې نه شاملوي نو ځکه د لپاره انتظار وباسي او په کار د پاتې شو سیمو کې دغه سروي زر مکمل شي. د باډي یو تن جعفر پردای مشال ریډیو توای زمونږ کلی په سروي کې تر اوسه نه دي شامل کړل شوی.
امو په خبر کې وشي ګولاس د لاسه کول نه بڑا کې چرګیرا کوي کې وشي ګمل دن خیل او موږ لا کورونا میرون دي سروي ولا روشي یو ځل لغلي وو خو موږ هم بس په موقعور خبر نه شو په خبر کې اوسېږو نو موږ سره پیسې نه شم یو غریب نه په خبرو کې کریب کورونا کې اوسېږو او موږ دا مطالبه حکومت نه چې موږ کورونا سروي راوشي کای 15 ورځې کې سروي رونه واسطه کنه موږ خبر چوک بندو موږ کلی ویرون دي چې جوړي کو جوړو واسم نه شو کا جوړن کړو بیا خو سروي کې نه شو ملي.
د بډې تحصیل یو فعال شانواز پردوي په زیاتره کلیو کې دغه سروي شوي خو بیا په ځنی کلیو کې تروسه نه ده شوې.
لږ ورځو کې به څلور کاله پوره شي چې راغلي یو خدا سرویس چې کوم او یو قبیله هم داسې نه شو ویلی چې هغه سروې مکمل ختم شوي وي او ټولې سرویس شوي. نو خلک دا له په تمه دي او په دا تمه د خلکو کلونه تېر شو. ځینې خلک کوس پروت دي په پېښور کې په نورو علاقو کې یا د تیرو خلک په بوډا کې په نورو ځینو کې مشتري او سخت تکلیف سره او ستونزو سره مخ دي ځکه چې سرویس هغسې کېږي نه. نو بیا چې کله د ځینو خلکو دا سرویس وشي نو دا سروې پیسې چې کوم دي دام زر نه ملوېږي چې دا ټیمونه د یو په ځای دوه او د دوه په ځای څلور او شپږ داسې لسو له ورسې په یو تحصیل کې او دا ټیمونه کار کوي او زر زر کوي. نو امید شته دی چې دا به لګرو لنډه شي.
د باډي او تیرا د متاثرینو یو مشر هاشم خان پردی وایي
بل داسې خلک دي چې اوسم مې دغ ځوی نه نه دي تللي په دا پېښور کې په دا کجورې کې اوسېږي په پردو کورونو کې اوسېږي او ولته دغې وجې نه چې پیسې ورسره شته نه او کور یې ویرون دی او دا څلور لکه روپۍ چې چاله مېله هم دي که نه هغه هم پې خپل کور هغه شونتې نه دی جوړ کړی. بس ټیک تو هغه په دومره لږ ډېر ګزوره به شوی وي خو کور پې باندې نه جوړېږي به چار لک روپۍ باندې.
د خیبر قبایلي ضلع ډیپټي کمشنر په دفتر کې د خیبر د بیا بحالۍ پروګرام یو چارواکي سلمان خان خپل غږ نه ریکارډ کولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې موږ تر اوسه خواوشه 9200 کورنیو ته دغه مرستې ورکړي. د مکمل وران شوي کور په سر 4,00,000 روپۍ او نیم وران شوي کور په سر 1,08,000 روپۍ ورکول کېږي. نوموړي زیاته کړه چې دغه سروې دوام لري او چې کوم کلي ترې پاتې شوي هغه به هم پکې شامل کړي او یوازې هغو کسانو کورونه به پکې شاملوي چې څوک د سروې په مقرر ورځ د خپل ویجاړ شوي کور سره حاضر وي او ټول شرطونه پوره کا.
د تیرا او د باړې د کډوالو د ورانو شو کورونو د سروې او معاوضې ترڅنګ خپل سیمو ته د ستنېدو د ستونزې د خیبر پښتونخوا د قدرتي افتونو سره د مبارزې د قبایلي سیمو لپاره د سانګي ویان احسان داوړ مخې ته کې خوده او په سر کې مې تر پوښتل چی
احسان داوړ صاحب د باړې او د تیرا هغه کډوال چې د پوځي عملیاتو له امله بې کوره شوي وو دوی ګیله کوي چې د دوی سیمې ویجاړه پرتی دي او تر دا مهال د دې په سیمو کې سروې نه کیږي او بل دا چې دوی به خپلو سیمو ته کله واپس
د باړې او د تیرا چې کوم کډوال دي موږ سره چې کوم ویریفایډ یا رجسټر کوم کډوال دي هغه ته آداب ګولا سوا څه د پاسه خاندانونه چې دي دا اوس پورې موږ سره پاتې دي. دې نه علاوه نور چې څومره دي هغه واپس کړي دي. موږ د واپسې چې کوم طریقه کار دی موږ یو فارم ورکوو چې هغه ته وي آر ایف والنټري ریټرن فارم ورته وایو هغه اته څو کوم ډاک کې نو هغه موږ بیا په سرکاري توګه واپس لګو چې موږ ورته 10,000 روپۍ د ترانسپورټ او 15,000 روپۍ د نغدو امداد مرسته ورسره کوو. په دا طریقه موږ سره صرف د خیبر چې کوم دی د باړې او د تیرا بلکې د تیرا ټول موږ سره د یولس سوه خاندانونه پاتې دي. موږ اله لګو چې کله موږ ته د امنیتي ځواکونو د طرف نه وویل شي چې فلانۍ علاقه کلیئر ده او هلته ژوند کېږي هلته د ژوند ضروریات شته تعلیم سیاحت د سکلو اوبه د موسم یخ ګرم نه د بچ کېدلو اور سره په ټولو نه زیاته دا چې هغه علاقې چې کوم د ماینونو د صفائی د کلیئرنس عمل سرته رسېدلی نو دې نه پس بیا هغه علاقې ته موږ ته امنیتي ځواکونه چې ووایي موږ بیا دوی ته انتظامات کوو.
باړې او د تیرا داسې سیمې شته په خیبر قبایلي ضلع کې چې هغه لا تر اوسه هم د امنیتي ځواکونو لخوا صفا نه دي ګرځول شوي نو ځکه دا خلک نه ځي.
د خیبر خو چې څومره هم دي موږ دوه درې ځله دوی ته غور کو اعلان مې ورته وکړلو په اخباراتو کې مې اشتهارات ورکړل په ریډیو باندې مې خبرونه وچلول. دا څه علاقې داسې دي چې هلته نور څه غاه نشته خو دا دي چې د موسم د وجنا یا د دوی کورونا نه دي د دې وجنا خلک په تلو کې لږ تردد کوي. نور چې دا په خیبر کې کم از کم داسې علاقې نشته چې اوسه پورې کلیئر شوي نه وي.
دغلته څه خلک خو تللي دي په خپلو سیمو کې دي او څه خلک چونکې موسم سخت دی نو لا نه دي تللي خو دوی هم خپلو سیمو ته تګ غواړي. د دوی دا خبره ده چې د سروې دا نظام داسې دی چې کله ته خپلې سیمې ته لاړ شي او هغه سیمه کې ته خپل وران ویجاړ کور چارواکو ته وښیې بیا د هغې نه پس سروې کېږي او بیا اجازت ملاویږي چې دوی خپل کور تیار کړي. نو دوی وایي چې یاره یا خو دې زموږ سروې کې توندوالی راولي او یادې مونږ ته هلته د اوسېدو ذریعې برابرې کړي چې مونږ لاړ شو خپلو سیمو کې اوسېږو.
د حکومت خو د هر یو کار یو ایس او پی وي، طریقه کار وي، هغې د لاندې هر یو کار کېږي. زمونږ اداره هم د هغې پالیسۍ د هغې طریقه کار مطابق کار کوي. طریقه کار دا دی چې کوم خلک واپس لاړ شي هغې کورونو بیا سروې کېږي، ته د سروې ټیم ورځي د مقامي انتظامیه. یو خو زه دا هم تاسو ته ووایم چې زمونږ د ادارې د سروې په عمل کې دومره عمل دخل نشته لکه څومره چې خلک شماري، ځکه چې هلته چې کوم د سروې ټیم وي هغه مقامي انتظامیه چې دا د هغې غړی وي، ورسره د امنیتي ځواکونو یو کس وي، څوک مقامي انجینیر وي، یو سکول ټیچر وي، یو د کلي مالک مشر وي، ورسره دا پنځه کسان بیا هلته باقاعده د کم چا چې کور وران وي که په مکمله توګه وي که په جزوي توګه وي، نو هغه بیا هغې مخې ته ودرېږي، تصویر وباسي، څه نور فارمونه دي هغه فل اپ کړي، بیا راشي دلته هغه چې کومه ډیټا وي آج مونږ آفس ته دلته د سی ایل سی ټي سټاف ورته ناستې عملان ناسته د هغه بیا د ایم آی ایس ستونزه لاندې چیک کړو چې په دې کې څه درغلي خو نه ده شوي، دا ټیک شوي، دا څه غلطي خو نشته پکې. کله هغې نه پاتې شي بیا دوی ته کراس چیکس مونږ ورکوو. دا کله کله داسې وي چې د موسم د وجه نه یا د نور څه د سیکورټي مسالې وي علاقې چې دوی هغې سروې لیټ شي، خو داسې اوسه پورې مونږ ته رپورټ نه ده راغلی، ځکه چې د خیبر چې کومه مونږ سروې کړې ده اوسه پورې د مونږ سره نیم زره او دوه دېرش کورونه چې دي دا سروې شوي دي. په دې کې څلور زره یو سل او شپاړس کورونه جزوي نقصان شوي دي او پنځه زره څلور سوه او شپاړس کورونه چې دي دا فول ډیمیج شوي دي. په دې کې تاسو ته به ووایم چې د خیبر چې کوم دا د باړې او د تیرا چې کوم کورونه دي په دې نیم زره کې څه دوه سوه لاندې باندې کورونه پاتې کېږي، نور نه زره درې سوه او پنځه کورونه چې دي د دې سره بالکل مونږ ورته ویلي دی چې دوایي چې هغه ټیک ده. په خیبر کې په سروې کې مونږ ته داسې هیڅ قسم مسله نه ده راغلې، مونږ صرف په جنوبي وزیرستان په سروې کې څه نه څه مسلې شته، خو هلته هم اوس چې کوم مکمل ضلعي انتظامیه ده هغه لګیا ده، انشاءالله حل به شي.
دغه سروې چې شوې ده تاسو وویل چې د پنځو زرو نه زیاتو کورونو سروې مکمله شوې، دې خلکو ته پیسې به کله ورکل کېږي که پیسې ورکل شوي؟
چې څومره مونږ ته هر اږي د مکمل انتظامیه نه ډېټا راشي، لکه یو پیکیج غوندې راشي چې دا دوه سوه کورونه دي، یو قاتل خپل دا سروې ده، دا زر کورونه دي، دا پنځلس سوه کورونه دي، نو هغه چې دي دلته بیا چې کله دوی د ایم آی ایس سیسټم د لاندې راشي او تیر شي ویلیډیټډ شي ومنل شي چې دا ټیک دي، بیا هغې ته مونږ په هغې وخت باندې چیک ورکوو. دا چې کوم مونږ نه زره درې سوه او پنځه کورونه چې د دې سروې ټیک ده په دې کې پیسې ملا شوي دي خلکو ته، چیک لګلی شوي دي او دا دوه سوه درې سوه کورونه پاتې دي. د دې ته به هم خدا دې چې د دې په سروې کې لنجاوي دا بیا مونږ کیس واپس ولېږو انتظامیه ته، نو هغې بیا یا ټیک کړي او یا چې دی ډسکارډ شي، ځکه چې کله کله داسې هم وي چې غلط کیس راشي نو هغه خو بیا مونږ نه شو پو کوله، ځکه چې دلته زمونږ اداره د پالیسۍ لاندې کار کوي چې د پالیسۍ نه خلاف وي هغه بیا مونږ پیسې نه ورکوو هغه ته. او په څومره چې خبره دا ایوا دا ده چې خلکو وی آر ایس فارم فل اپ کړی دي، زمونږ نه وایو په پښتو کې چې د حکومت په کتاب کې دوی واپس کړی دي، اوس دا دی چې واپس یو ځل مونږ په کتاب کې لاړل نو چې څوک ویریفایډ او رجسټرډ وي هغه مونږ بیا ډی رجسټر کړو، او د هغې د علاقې سروې ته هم انتظامات وکړو، او ورسره دا دی چې مونږ شپږ میاشتې پورې هغې خلکو ته چې واپس لاړ شي پختلو کورونو کې هم راشن ورکاو، نو چې شپږ میاشتې پس راشن هم بند شي او دوی بیا خپل علاقې ته واپس هم نه لیتلی.
خیبر قبایلی ضلع کې بیا ځینې داسې کډوال دي چې هغوی یا د رجسټریشن نه پاتې شوي دي یا د څه وجه نه ځان رجسټر کړی نه دی، خو هغوی ته هم دغه مسلې دي. آیا چې کوم رجسٹرډ کډوال نه وي او د دوی په خپلو سیمو کې کورونه وران شوي ویجاړ شوي وي بیا هم د دې د کورونو سروې کېدای شي ممکنه ده؟
د رجسٹریشن چې کم عمل دی الته د سروے چې کم غاده د سره ایس تعلق نشتا د چا هم چې کور وران شوی د اپریشن دا وران کې جنون کیس وی هغه ته د رجسٹریشن نو ضرورت نشتا رجسٹریشن مون صرف د دې لپاره کوي چې هغه ته بیا د ټی ڈی پی حیثیت ملاو شي چې کله هم ټی ڈی پی وی دلته مطلب کاروال مونږ ورته وایو نو بیا حکومت دوی ته راشن ورکوي او د شمالي وزیر کم دی هغې ته دوله زره د میاشتې مالي مرسته هم مونږ ورکوو دا رجسٹریشن د دې دپاره وي او بیا چې کله ځي نو چې کومه اسانتیا وی کم مراعات مونږ واپس تلونکو ویریفایډ یا رجسٹرډ کډوالو ته ورکوو هغه هم بیا دوی ته ورکوو.
د خیبر قبایلي ضلع د باړې او د تیرا چې کوم خلک دي او دا کومې ګیلې کوي نو دا به څو ورځو پورې یا تر کومې پورې به دا حل شي؟
دوی خو د سروے خو مسله شته نه په خیبر کې ځکه چې هلته خو سموت ارت روان دي خو دا دی چې مونږ د سروے چې کوم عمل دی کما مخ